السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم د ازادي راډیو لومړنۍ څارنی خبري مجلې ته ښه راغلاست. ويم تخنیکی چارې شفیق عیار مخته وړي. نن جمعه ده، د 14 لومړي کال د وری حمل 19 د 2022 کال د اپریل 8. پیل په خبرونو باندې کوو. د افغانستان مرکزی بانک پرون کابل ته د یوې بلې 2.5 میلیون ډالریزي بستې د رسیدو خبر ورکړ. دغه بانک په یو خبر پاڼه کې ویلي چې له افغانستان سره د نړیوالو د بشري مرستو په ترڅ کې دا د نغدو مرستو 21مه بسته ده چې کابل ته رسیږي. د بانک د دغو مرستو د هرکلي ترڅنګ ژمنه کړې چې دغه پیسې به په شفاف ډول ولګول شي. دغه نغدي مرستې چې تر اوسه مرسته کوونکي سرچینه نه ده معلومه، د افغانستان نړیوال بانک ته ورکول کېږي او د افغانۍ د ثبات لپاره چې د بهرنیو اسعارو په وړاندې لا کمزوري نشي مهمې ګڼل کېږي. نړیوال بانک وایي په افغانستان کې سیاسي بحران د دې هیواد خصوصي سکتور ډیر ځپلی دی. دغه بانک پرون پنجشنبه د افغانستان د خصوصي سکتور په اړه د یوې چټکې سروې نتیجه خپره کړه او د پښتونکو سوداګرو له دریو یوې ویلي چې د 2021 کال د اګست له میاشتې وروسته خپل کاروبار په موقت ډول ځنډولی، خو نورو چې خپل فعالیت دوام ورکړی ویلي چې د اړتیاو کمیدو ته په پام اړ شوي چې خپل کاروبار له سره تنظیم کړي. نړیوال بانک د خصوصي سکتور په اړه دغه چټکه سروې د تیر کال په اکتوبر او نومبر کې ترسره کړې ده. اکثریت ګډونوالو یعنې 2.3% ویلي چې د تولیداتو او د خدمتونو پیرودونکي خورا کم شوي او اړ شوي چې فعالیت کم، پانګونه کم او کارکوونکي رخصت کړي. د استرالیا د کډوالو شورا د پارلماني کمیټې د هغه وروستي راپور هرکلی وکړ چې له حکومت غواړي له افغانستان سره د مرستو د تنظیمولو ترڅنګ 14.5 زره افغانانو ته د ویزې ورکولو پروسه چټکه کړي. د یو پروګرام له مخې به په 4 کلونو کې دغه افغانان استرالیا ته لیږدول کېږي. دغه شورا ویلي د استرالیا د کورنۍ چارو وزارت ته اوس په کار ده چې پر دې مسلې چې څومره ژر دغه افغانانو د ویزو پروګرام تطبیق کولی شي غور وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه وزارت دوهم سیاسي مرستیال فیضان الله ناصری په کابل کې د ایران د سفارت له مسؤلینو سره په غونډه کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د هغه هیواد سرحدي او انتظامي ځواکونو د ناسم چلند اړوند موضوعاتو باندې خبرې کړي. د دغه وزارت ویاند عبدالقهار بلخي په خپل ټوټر پاڼه لیکلي په دې اړه د طالبانو د حکومت او ولس اندېښنې د ایران د سفارت له مسؤلینو سره شریکې شوې تر څو خپل لوړپوړو چارواکو ته ورسوي. په دې وروستیو کې راپورونو له مخې یو شمېر افغان کډوال د ایران په بیلابیلو ښارونو کې د ایراني چارواکو او خلکو له بد سلوک سره مخ شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي واشنگتن به پرې نږدي چې څوک اوکراین ته د وسلې او مهماتو د لیږلو خنډ شي. بلینکن پرون پنجشنبه د بلجیم پلازمېنه بروسل کې د ناټو په مقر کې خبریالانو ته وویل متحده ایالات دا څېړي چې څه ډول نوې وسلې اوکراین ته ورکولی شي. نوموړي پرور اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل په خاطر له اوکراین څخه د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړ. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. ورزو د پروګرام معرفي ته. د پاکستان د ستري محکمه لخوا پریکړه شوې ده چې سبا ته یعنی د اپریل په 9 د دغه هیواد ملي اسامبلا چې څو ورځې مخکې منحل اعلان شوې وه بیرته اعاده شي او د صدر اعظم عمران خان د خلاف د بې باورۍ په اړه رایخستو بهیر پیل شي. د بیلابیلو ګوندونو او عامو خلکو نظریات څه دي؟
دا ډېر ښه فیصله هغې د وکړه ځکه چې د آئین پاسداري دا د 22 کروڑ عوام فیصله ده.
او دا ډېره ښه فیصله سپریم کورټ وکړه ځکه چې که داسې کېږي نو داسې به نور حکومتونه هم راتللی او داسې به د خپل ځان لپاره غیر عیني طریقې استعمالول.
د اروپایي پارلمان غړو د طالبان حکومت له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو د بې برخه کېدو په خاطر په کلکه وغانده. د اروپایي ټولنې یو مشر چارواکي جوزف بوریل وویل
طالبان باید خپله پریکړه بیرته واخلي، هغه پریکړه چې د نجونو زده کړې محدودوي.
د طالبانو د هغې غوښتنې په ځواب کې چې بهر ته تللي افغانان دې بیرته راوګرځي او یو شمېر دغه افغانان وایي د خپلو نجونو د تحصیل لپاره افغانستان ته نه ځي.
دغه اثر کې نو چې څوک د تعلیم دروازې تړي نو هغه به د نور ژوند په خاطر باندې ستمه دی غنه وسی.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د پاکستان ستری محکمه پریکړه وکړه چې ملي اسمبلی پارلمان د بیرته اعاده شي او سبا شنبه دی په دې جرګه کې د صدر اعظم عمران خان د خلاف د بې باورۍ په اړه د رایې اخیستو بهیر چې نوموړي د تیرې یکشنبې په ورځ مخه ونیوله بیرته پیل شي. د عمران خان په سپارښتنه د پاکستان ولسمشر عارف علوي پارلمان لغوه کړی او ویلي وو چې په نوي ورځو کې د نوي انتخابات ترسره شي. تفصیل نوریاس نوری اورو.
دا د اپوزیسیون ګوندونو د بزرګونو پلویانو نارې سوري دي چې د پاکستان د سترې محکمې له پریکړې وروسته تېره شپه واټونو ته راوتلي وو او د سترې محکمې د پریکړې د هرکلي تر څنګ د خپلو ګوندونو په پلوي شعارونه ورکول. د پاکستان سترې محکمې په قدرت کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د پاتې کېدو مخه ونیول او څلور ورځو بحثونو وروسته یې پرون پنجشنبه پریکړه وکړه چې په ملي اسمبلی کې د هغه خلاف د بې باورۍ په اړه د رایې اخیستو باطلول د اساسي قانون خلاف و. عمران خان د تېرې یکشنبه په ورځ په ملي اسمبلی کې په دې اړه د یوې لایحې مخه په دې خاطر نیولې وه چې تقریبا دا مسله یقیني وه چې که د هغې خلاف د بې باورۍ رایه واخیستل شي نو دی به بې واکه شي. د پاکستان ولسمشر عارف علوی د عمران خان په سپارښتنه پارلمان لنګ او په نوي ورځو کې د نویو انتخاباتو د ترسره کېدو اعلان کړی و. خو د سترې محکمې د قاضیانو پنځه کسیز پلاوي پرون په بشپړ اکثریت پریکړه وکړه چې دغه اقدام د پاکستان د اساسي قانون خلاف دی او امر یې ورکړ چې ملي اسمبلی یا پارلمان د بیرته اعاده شي. د پاکستان د سترې محکمې د وکیلانو د ټولنې مشر احسن بهون دا د اساسي قانون د تطبیق لپاره یوه مهمه پریکړه وبلله او ویل ولس ته مبارکي ورکوم ځکه نن قانون بیرته برلاسه شو. اجازه راکړئ په ځانګړي توګه دا ووایم چې دا د کوم سیاسي ګوند بریا نه ده، دا د پاکستان د اساسي قانون بریا ده. د سترې محکمې د دغې پریکړې له مخې به ملي اسمبله سبا د اپریل په نهمه غونډه کوي او د عمران خان د سلب اعتماد په اړه پر وړاندې شوې مسودې به رایه اخلي. که د اپوزیسیون ګوندونه یې وګټي نو به د عمران خان پر ځای د نوي صدر اعظم لپاره رایه اخیستل کېږي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د بې واکه کېدو لپاره اپوزیسیون ګوندونه د 324 کسیزې ملي اسمبلی 122 غړو مثبتې رایې ته اړتیا لري. د قانون له مخې انتخابات باید په دریو میاشتو کې ترسره شي. خو د انتخاباتو کمیسیون د پاکستان ولسمشر ته په یوه استولي لیک ویلي چې تر اکتوبر میاشتې پورې به ناممکنه وي چې انتخابات ترسره کړي. د پاکستان د اپوزیسیون نواز نون ګوند مشر شهباز شریف چې وایي د عمران خان پر ځای پلویانو د صدر اعظم څوکۍ ته نومولی د سترې محکمې د پریکړې هرکلی وکړه او هغه د عدالت د قانون د برلاسۍ بریا وبلله. شهباز شریف په یوه خبری کانفرنس کې وویل چې که اپوزیسیون عمران خان بې واکه کړي نو د ده لپاره به لاره هواره شي. خو عمران خان چې د پاکستان د کرکټ پخوانی نوموتی لوبغاړی دی ویلي چې د سترې محکمې د پریکړې په وړاندې مبارزې ته به لکه هغسې چې د پاکستان لپاره یې تر وروستي توپ اچونې مبارزه کوله دوام ورکړي نن به ملت ته وینا وکړي. د پاکستان د جوړېدو رئیس په تیرو 15 کلونو کې د دې هېواد هیڅ یو صدر اعظم خپل دوره نه د بشپړه کړې.
و موردل چې سبا به د پارلمان د اعادې بهیر بیرته پیل شي. البته د پاکستان سترې محکمې دغه پریکړه بیګا ناوخته کړې ده. دا چې د ځینو سیاسي ګوندونو او عام خلک په دې اړه باندې څه وایي پام وکړئ. د خلکو غږونه ده.
زمان جاوید گل دے اور اشرف رو چوکیادگار سینئر نائب صدر ہیں. مرکزی تنظیم تاجران سره چې دے تعلق ساتم. موجودہ چکم د سپریم کورٹ فیصلہ یعنی د آئین پاسداری حوالے سره چکم سناو شو نو دا ډیر ښه فیصلہ غی دوکړه ځکه چې د آئین پاسداری دا د 22 کروڑ عوام فیصلہ دا اور موجودہ پدے فیصلے سرا عوام ډیر زیات خوشحال دي. قومی اسمبلی کې چکم د آئین ماتے دل اور آرٹیکل 5 چکم دوی لاگو کړو نو هغه د 22 کروڑ عوام دل آزاری شوی وا.
زمان مختار دی دے از تغبیر سکدن کے ما او تعلق میں جماعت اسلامی سر دے او داڑے رکھا پہ سر سپریم کورٹ او کلاز کچ کدا سے کی گن دسے پر نور حکومت نو مرات لے او دسے خپل زان دا پارے بے این غیر یہی طریقے استعمال ول خپل حکومت پہ کول لگا سنگ چ دی پی ٹی آئی گورنمنٹ او کلا کم سپیکر ڈپٹی سپیکر چ کم فیصلہ غیر یہی دین مخکم دا شان یو کار شی او چ مشرب پ دور کی او غی بارے بے سپریم کورٹ فیصلہ راغری وا خو چن کیا فیصلہ مدینہ شولا غیر پر بیا بل بین جوړ شو دا غی د وجنا داسی دا فیصلہ مو شو دا فیصلہ کمراله نو دا 50 کرا لاله دغه چې 5000 ججان او په مخالف کیو چې جم نشته دي. ان شاء الله ردیبه زمونږ دا عین ډیر خدغه راشي.
السلام علیکم زمان محمد جنید دے او زما تعلق چکم دے نو هغه سوشل ڈیولپمنٹ سیکٹر سره دے د دې فیصله په اړه کې خو بزه دا وې ما چې اول خو پکار دا و اپوزیشن لا چې حکومت له ټایم ورکړې چې د خپل ټایم پوره کړې و 15 کال چې کوم د دې ټنور دے او د هغې نه بعد بیا چې کومه غلطي وزیر اعظم صاحب نو شول پکار دا و چې عینی دغه باندې د عمل کړې و چې کوم عدم اعتماد د خلاف راغلو او هغه کې اسمبلی له مطلب دا چې موقع ورکړی و اپوزیشن لا چې هغه خپل عدم اعتماد پیش کړو او دا سه جذباتي فیصله نو کول پکار دې سره فیډریشن کې ډېر پرابلمز راغلل او مسائل نورم زیات شول.
السلام علیکم زما جاوید نوم دی د جمعیت اسلامی ضلع چارسدې تابع جنرل سیکریم او نن چې کوم دا سپریم کورټ فیصله وکړه نو دا په اصل کې نه دا حکومت نقصان دی او نه چې کوم دا حزب اختلاف ګټه ده بلکې دا د پاکستان د آئین ګټه ده او د پاکستان آئین بچو او د پاکستان آئین چې بچو دی مطلب چې پاکستان بچو.
ازادي رادیو ته غوښتست د اروپای پارلمان غړیو د طالبانو د حکومت لخوا لښپګم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو ممانعت وغند دوی پرون په یو غونډه کې د طالبانو حکومت څخه وغوښتل چې خپل پریکړه بدل کړي. تر دې مخکې یو شمیر مختلف لورو له طالبانو ورته غوښتنه کړې و چې پر نجونو او ښځو محدودیتونه دي لیرې کړي، خو طالب چارواکي تر اوسه په دې اړه خپل دریز نه دی پښه شوی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
د اروپای پارلمان غړو د انجنونو پر زده کړې د طالبانو د لګول شو محدودیتونو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړه. اروپای پارلمان پرون پنځشنبه د یو پریکړه لیک په صدرولو سره له طالبانو وغوښتل چې د تیرو ژمنو پر اساس د لګول شو محدودیتونو لري کړی او ډاډ دی ورکړي چې د افغانستان ټول وګړي زده کړې ته لاسرسی ولري. د اروپای پارلمان استازو ویلي په افغانستان کې د انجنونو او ښځو وضعیت اندېښنه لري او له زده کړې او کار څخه د انجنونو او ښځو د محرومولو په اړه د طالبانو اقدام غندي. په پریکړه لیک کې دغه راز غوښتنه شوې چې ټول نجونو او ښځو ته د اساسي حقونو ورکړل شي. په پریکړه لیک کې 2 کیلومتر لرې سیمې ته له شرعي محرم پرته د ښځو پر سفر د بندیز په خاطر هم پر طالبانو سخت انتقاد شوې ده. تر دې یو ورځ مخکې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل په یو بل غونډه کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او د طالبانو له حکومت څخه یې وغوښتل چې د افغانستان د ټولو وګړو د حقونو درناوی وکړي. طالبان باید خپل پریکړه بیرته واخلي. هغه پریکړه چې د نجونو زده کړې محدودوي نه د موږ او نه هم د نړیوالې ټولنې لپاره بلکې د افغانستان د خلکو د راتلونکي لپاره دی بدله کړي. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلي واکمنې دو رئیس په تیرو څه باندې 200 ورځو کې لښپګم ټولګي پورته نجونې نه دي پریښې چې ښوونځي ته لاړې شي. د نجونو زده کړه او د ښځو کار کول د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې یوه اساسي غوښتنه ده. د طالبانو حکومت ویلي تر هغو به د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو ورونه تړلي پاتې وي چې یوه طرحه نوې جوړه شوې. له دې مخکې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو یو شمیر ډرو د طالبانو له حکومت څخه غوښتي وو چې د نجونو پر مخ ټول ښوونځي بیرته پرانیزي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د چارو مسؤلې دربار په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته وویل چې د نړۍ پر مخ افغانستان یوازنی هیواد دی چې د جنسیت له مخې نجونې له زده کړې منع کړی شوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په افغانستان کې پر خبريالانو او درسنوي پر کارکونکو د طالبانو د حکومت لخوا د فشارونو د زیاتیدو په ترڅ کې ملګرو ملتونو یو ځل بیا د طالبانو لخوا د خبريالانو پر نیول کېدو اندېښنه وښوده او له طالب چارواکو یو وغوښتل چې د رسنیو بیرول دی ودروي. طالبانو په هلمند کې سیمه ییز خبريال بسم الله وطن دوست له څو ورځو توقيف وروسته پرون خوشی کړ، خو په غور کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې استازي او خبريال غلام رباني هدفمند چې دوه ورځې مخکې نیولې تر اوسه ورسره بندي ده. تفصیل په دغه رپورت کې.
ملګرو ملتونو پر طالبانو غږ وکړ چې د رسنیو له بیرولو د لاس واخلي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه پرون پنځشنبه په یو ټویټ کې کړی او ویلي دي چې د طالبانو لخوا د ژورنالیستانو او د رسنیو د کارکوونکو خپل سری نیونو کې چې ارتباط ورسره قطوي د کموالي نښه نه لیدل کېږي. یو نما ویلی بسم الله وطن دوست چې په هلمند کې لوي سمیز رسنۍ سره کار کوي لیلا سورزو توقيف ورسته چې ارتباط سره قطو خوش شوخه نور بنديان شول. یو نما په خپل ټویټر پاڼه کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې هغه خبر پاڼه هم یې چې پرونی خبره کړې او پکې په غور ولایت کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا د دوه خبريالانو په نیولو اندېښنه څرګنده شوې ده. د افغان خبريالانو خوندیتوب کمیټې ویلي چې د چهارشنبې په ورځ په غور کې د دې کمیټې استازی غلام رباني هدفمن په خپل دفتر کې د کار کولو په مهال د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو. له هغه سره یو ځای په غور کې سیمه ییز خبریال ګل احمد خسرو هم ونیول شو چې له دوه ساعته پښتنو ګرویګنو وروسته خوشې شو. خو د خبر پاڼې له مخې د دې کمیټې استازی ښاغلی هدفمن تر اوسه په توقیف کې دی. د کمیټې دغه راز ویلي چې په دې اړه چې ولې دغه خبريالان نیول شوي له مسؤولو ادارو سره یې پرله پسې تماسونه نیولي خو هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي. د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو پر امنیتي چارواکو غږ وکړ چې غلام رباني هدفمن ژر تر ژره خوشې کړي او له اړوندو ادارو غواړي چې دا سپیناوی ورکړي چې د کومو قانوني دلایلو پر اساس دغه خبريالان نیولي وو. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر زبیح الله مجاهد وی رسنۍ باید د هیواد د جاري قوانینو او اسلامي اصولو سره سم خبرونې وکړي او ځینې وختونه کې خبريالان د دوی د ادارو لخوا احضاریږي یوازې وضاحت ترې غوښتل کیږي، نه دا چې د ده په خبره پر خبريالانو محدودیت لګول شوی. خو د خبريالانو او د رسنیو مدافع ټولنو په دې وروستیو کې پر خبريالانو او د رسنیو پر کارکوونکو د طالبانو د فشارونو د زیاتېدو په اړه اندېښنې ښکاره کړې. د افغانستان د خبريالانو فدراسیون په دې وروستیو کې وویل چې یوازې په تیره مارچ میاشت کې د طالبانو د حکومت له لورې په دې هیواد کې له 22 خبريالانو سره تاوتریخوالی شوی او لږ تر لږه 15 غږیزې او انځوریزې رسنۍ تړل شوې دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
وربشو تورخم ته هلته د پاکستان د حکومت لخوا تازه لګیدلو محدودیتونو غاڼو خلکو ته ستونزې پیدا کړي. فرات شینوار ریپورت لري.
افغان وګړي وایي چې کله نه په تذکره او په وار کارت باندې په تورخم دروازه تګ راتک تړل شوی نو د دوی مشکلات ورسره زیات شوی. د خیبر انتظامی چارواکو د مارچ په 9 نیټه تصدیق کړی وو چې په تورخم کې وفاقي حکومت په امر د نادرا هغه مرکز تړلی چې د افغان وګړو تذکرو او په وار کارت تصدیق به کاوه او د پاسپورت او ویزې پرته به پرې په تورخم د تګ راتګ اجازه ورکولا. افغان وګړي وایي چې علاج، کاروبار او خپل خپلوانو سره لیدو کتو لپاره په تورخم د افغانستان او پاکستان ترمنځ زیرازي او هر تنی د دې وسنه لري چې پاسپورت جوړ کا او د پاکستان ویزا واخلي. ځنې افغان وګړي مشال ریډیو سره خپل مشکلات شریکوي او دوی وایي
ویدلا د جلال آباد دا مسلې دي چې ټوله خوا ګرځي سي دي خوا ګرځي لارې بندې دي. داسې رقم حکومت داسې رقم د وجي میاشت ګوره افغان زنانه راځي په ګیټ کې شپې ورځې سبا کې د اسلامي ملکونه دي تذکيره بندې کړې دي ټول ګیر دي مورم ګیر دي ورورم ګیر دي ټول ګیر دي ورندارم ګیر دي مخوا راځي تورخم پور دي بیګش پی تیرې بیرته واپس جلال آباد ته ځي نشي تیرې دلې صدا واړ مچم دسي په دې کارټونو باندې په دې هغه باندې ټول پریږي خرچ تیر شي.
همایون داغه مشکل ده چې پاسپورت شینی ورسره ویزا نه لګي کې پښول بیمار نشي راتلې دی خواته هم دا اوس مشکلات دوه دورګان می دي راتلې نشي دی خواته واده شویال ته پښول دلته راتلې نشي پاسپورت مسله ده ویزا نشته ورسره پښول ویزا نه لګي کې پاسپورت لري او ځانه کارټونه لري خو به چې پروژه کې معافي شي انا جان تګ را تګ وش به چې معاف شي اسلامي ملکونه د اسلامي ملک ده.
نو می فیاض جی چې حکومت زمنګ پښتنه دی وکي وروره دغه سي مشکل به تر کومه پوري زکه دي کې بیمارانم دی او زنانم ده او نارینم دی په دې کې وړه ماشومان دی او دوړو خونه تکلیف ده.
د تورخم فوکل پرسن مرستيال کمشنر اشرف الدین وایي چې په تورخم کې د پولیس سمبالولو پالیسي لاندې افغان وګړي اوس یوازې په پاسپورت او ویزا باندې تګ را تګ کولې شي او په دې ورستو کې هغه سہولت ری ختم کړل شو چې کوم افغان ناروغانو د دوی خدمتګارو میرمنو ماشومانو ته ورکړل شوی وو او په تذکرو پی وار کارت باندې به تګ راته کاوه او دغه ګامې د امنیت په خاطر پورته کړای. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز یا د تجارت او صنعت خونی او د اداران وایي چې په تورخم د سختو پالیسیو لامل د پاکستان او افغانستان ترمنځ کاروبار رقم شوی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
ل خبرونو ور اخوا
سلامونه د خبرونې دی برخه ته مو زه اجمل اند هر کلی کوم. یو شمیر بهر میشتي افغان کورنۍ وایي له افغانستان نه د وتلو یو مهم سبب د لونو زده کړې دي. دوی له طالبانو غواړي چې له شپږم ټولګي پورته د افغان نجونو ته ښوونځي پرانیسي. دا په داسې حال کې ده چې طالب چارواکو په وار وار له هغه افغان کورنیو چې د دوی په واکمنېدو سره له افغانستان وتلي غوښتي چې بیرته افغانستان ته ستنې شي. نور حال دا فیروزی عزیزی په ریپورت کې اورو.
روسته له هغه چې د طالبانو حکومت چارواکو له بیلابیلو ادرسونو په بهر میشتو افغانانو غږ وکړ چې هیواد ته دستانه سي، یو شمیر دغه کورنۍ وایي په خپل هیواد کې طالبانو ترې د ژوند لومړني اساسي حقونه اخیستي نو په کومه خوشبینه هیواد ته ستانه سي. له دوی یو شمیر ازادي راډیو ته وویل له افغانستانه د وتلو یو مهم لامل یې د لونو زده کړې دي. دا مېرمن چې د دریو ماشومانو مور ده نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي. د طالبانو تر واکمنېدو شاوخوا یوه میاشت وروسته له افغانستانه وتلې. د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
خپل هیواد ته د ستنېدو لپاره د چا بلنې ته اړتیا نه لرم، خو کوم افغانستان ته هغه افغانستان چې اوس طالبانو پکې زموږ د لونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې. زموږ لورګانې د زده کړو سل هیلې لري، ولې ترې دا هیلې واخلو؟ طالبان که غواړي چې خلک د هیواد ته ستانه شي باید د بشري حقونو دې مراعت کړي.
مجیب لحاظ هم یو له هغه افغانانو دی چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته له خپل هیواده وتلی دی. نوموړی وایي که څه هم لورګانې یې کوچنۍ دي خو په افغانستان کې برخلیک نامعلوم و او له همدې امله د هیواد پرېښودو ته اړ سه.
تعلیم په خاطر باندې خو اصل د لومړی حق ده. په دغه اثر کې چې څوک د تعلیم دروازې تړي نو هغه به د نور ژوند په خاطر باندې ستمه دی هغه نه وسی.
کاغلی لحاظ وایي په افغانستان کې د خپلې کورنۍ د پاتې نجونو لپاره چې له شپږم ټولګي پورته زده کوونکي دي خورا اندېښمن دی. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ له اوو میاشتو زیاته موده کېږي، خو له ژمنو سره سره لا هم دوی له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده کړې. د طالبانو له لورې له شپږمو ټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ښوونځیو ته پر تګ بندیز په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپارولي دي. څو ورځې مخکې یو شمېر کډوالو دیني عالمانو هم په یو سرخلاصي لیک کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده نه د نجونو د ښوونځیو د خلاصون غوښتنه وکړه. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت تېره جمعه ازادي راډیو ته وویل چې دوی د لوړو ټولګیو نجونو زده کوونکو ښوونځیو پرانیستلو لپاره د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي. دغه وزارت له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو د دروازو د تړل کېدو لامل د ښوونځیو لباس یاد کړی او ویلي هر کله چې دوی د ښوونځي جامه د اسلامي حجاب سنت او د افغانستان له فرهنګ سره سم تر هسوه ښوونځیو ته د تګ اجازه به وکړي. خو یو شمېر نجونو زده کوونکو مخکې ازادي راډیو ته ویلي د دوی د ښوونځي په لباس کې هیڅ ستونزه نشته او د اسلامي او افغاني دودونو سره سمه جامه لدي. د یادونې وړ ده چې د طالبانو حکومت چارواکو له بېلابېلو ادرسونو په وار وار له هغو افغانانو چې د دوی له واکمنېدو وروسته یې خپل هیواد پرېښی غوښتي چې بیرته افغانستان ته ستانه سي. تازه تېره اونۍ د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقاني د څو ولایتونو له قومي مشرانو سره په لیدنه کې له دوی وغوښتل هغه کورنیو ته بیرته هیواد ته د ستنېدو بلنه ورکړي چې له افغانستان وتلې دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس بو ګورو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. د نیوز ویک مجلې د ویلې کني سرلیک دی مخ ماړوي هغه بحران چې د افغانستان خزي او اقلیتونه ورسره مخ دي. په لیکنه کې ویل شوی داسې مهال چې د نړۍ پاملرنه په اوکراین کې جګړې ته اوختي افغانستان لا ډیر ویرونکي بشري ناورین ته داخل شوی دی. په لیکنه کې د نجونو د ښوونځیو د تړلي پاتې کېدو له کبله د یو شمېر زده کوونکو د خواشینۍ او ویر یادونه شوې ده. له 200 زیاتې ورځې وشوې چې افغانستان کې د طالبانو حکومت د نجونو ښوونځي تړلې وایي په دې برخه کې یوې جامع طرحې ته اړتیا ده، هغه طرحه چې دوی لا نه ده وړاندې کړې. لیکوال وایي وخته د طالبانو له بیا رسېدو راهیسې د ښځو له حقونو څخه سرغړاوي شوي او د ښځو هدفي وژنې، شکنجې او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي نورې بڼې سیاتې شوي دي. د خبرونې په وینا دا وخت چې طالبان محلي رسنۍ کنټرولوي او د نړیوالو رسنیو پاملرنه اوختي په افغانستان کې د تاوتریخوالي د ډیرو مواردو په اړه ریپورت نه ورکول کیږي. که څه هم طالبانو د بشري حقونو څخه د سرغړاوي ادعاوې بیا بیا رد کړي خو د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقوقو یو شمیر ملاتړو سازمانونو په افغانستان کې د طالبانو له حکومت څخه وخت چې له خلکو سره دی له ناوړه چلند ډډه وکړي. د ګلوب ان میل کانډایي ورسپانې په افغانستان کې هغه څه ته چې د ورسپانې د خبریالانو نیول کېدل بللي پاملرنه کړي. د ورسپانې په وینا افغان خبریال او د سولې فعال بسم الله وطندوس مخکې تر دې چې د طالبانو لخوا ونیول شي کاناډا کې د پناه غوښتنه کړې وه. ورسپانه لیکي دا تو بچیو پلار وطندوس د طالبانو د بیا واکمنېدو دوه اونۍ وروسته ویلي وو د سولې د ولسي حرکت د ویاند او خبریال په توګه د د کار نوموړی په کندهار کې له جدي ګواښ سره مخ کړی. خو د ورسپانې په وینا وطندوس منتظر پاتې شو لو تاوای څوانه ولیدل او کلی چې د کډوالو له ادارې سره اړیکه ونیوله ورته وویل شول چې نومي آن د منتظرونو لیست کې هم نشته. ګلوب ان میل ورسپانې په خپل لیکنه کې پوښتنه کړې چې د سیانګالو افغانانو په وړاندې د کاناډا دښمنو له پوره کېدو مخکې باید څومره افغان پلرونه ورونه میندې او لوڼې ترې تمې شي. خاغلی وطندوس د پنځشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې له لس ورځنۍ توقیف وروسته خوشي شوی. وطندوس پوخانی افغان حکومت هم د خپل واک په وروستیو اونیو کې د څو ورځو لپاره نیولی و.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق د بل حقوق دی
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه او سمستا سو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو څو پیغامونه راخلو.
لور سو کسان د ډاکس چ دوریا خاطر تیر څه د ریک پاکستان ملیشیا نیولې دي چې برتش دغه درا واپس کړی دي. مټر شي نست په پښو باندې په ریک را روان دي. پای د پاره دغه مسافر رښتری وزي ورسید.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته زدا خپل پیغام پریږدم. د کندهار ولایت نه زدا راغ کوم چې موږ بر کمزوري دي کار نه کوي. چې د جمعې په ورځ راسم داسې کمزوري ګروپان سم نه لګیږي. برکونه ګرد غټ غټ پاپریکو د زدا د شوکو زګوته نه ورځي نو په خواچو اتی حکومت الته وو پرکې عدالت وو سیدا حکومت راغله نو نه خبر سیدا سر کم کې ساده
سر افغانستان کې تار اکبر سوال والا ځل عدالته خبر سوم دا ریډیو را اعلان نو وکړه شته چې پان سوال دا کړه تار اکبر څه شته بار به په شی وکړي شته.
د ما دا پیغام د خوست ولایت اماراتو ته ورسیږي. ورپور چارواکو ته دلته سبزی ریټونه ډیر جگ دی. هر څه جگ کې غوړی وړو د پښتنې څوک نشته. سلام بخیره
حافظ هغه د کندهار ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. دلته په کندهار کې چې کومې مرستې کېږي هغه مرستې په ډیر شفاف او صحیح طریقه سره بیچاره او مظلوم ولس ته رسیږي. او کله کله دا د ځینو خلکو هغه تبلیغات چې وایي د مرستو په ویش کې د طالبانو له خوا څخه خیشه پالل کېږي دا د حقیقت څخه لیرې خبره ده. موږ چې دلته کومې مرستې وینو مسلمانانو مظلومو او بیچاره ولست ورکول کیږي هغه په صحیح او شفافه طریقه سره ورکول کیږي. کله کله ځنی انسانان داسې پیغامونه ازادي رادیو ته پریږدي چې هغه نور مسلمانان د خبره څخه لیري وي نو په دې خبره کې ډیر شکمن وي.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکته وایي. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شميره راته غږیز پیغامونه پریږدي
00420221234.
په دې خبرونه کې سما برخه هم دومره وا. زما همکاران د ازادي رادیو خبرونه ته دوام ورکړي.
سات